یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. نن جمعه ده، د سلواغي دلوي 29 د فبروري میاشتې 13. د دې خبرونې د پایل په لنډو خبرونو کې اوري چې د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې ساعت لوېدلی و تر څو ساعته راګیر پاتې کېدو وروسته سا ورکړې ده. په دې اړه تازه حال در سره شریکوو. ویل سوي چې له کابله ورغلی حیات هم بیرته له زابل څخه کابل ته روان شوی دی. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستان څخه د 30,000 افغانانو د را ایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یوه لانجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه ویلي چې 1,250 افغانان کاناډا ته تر اوسه رسیدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړای سوي دي. د افغانستان مشهور سندرغاړي مختار مجید په امریکا کې ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. مجید اتی 50 کلن وو او ویل کیږي چې د سرطان له ناروغۍ کړی دی. په خوست کې مدني فعالان او رون اندي وایي چې د بیکاری او سالم بوختیاو د نشتون له کبله ګڼ ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا چې دا حالت د دې سبب شوی چې ډیری ځوانان بهرنی نړۍ په ځنګړي ډول په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته مخه کړي. په خوست کې طالب چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به ډیر ځوانان په کارونو مصروف سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون یو بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د تحریک د مخکښ غړي علي وزیر پر ضد مقدمه ختم کړي او هغه دی له زندانه خوشی کړي. نوموړي بیګا په کراچي کې د سند اسمبلی ودانی مخې ته پر لته په وینا کې ویل چې په تیرو 4 کلونو کې د غورځنګ لسګونه غړي نیول سوي دي. ازادي رادیو ته غوږ د دې ترڅنګ د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې داعش وسلواله ډله د چټکې ودې په حال کې ده. دوی وایي داعش ډله تر ډېره لیواله ده چې له افغانستانه بهر ځینې حملې وکړي. د سینګارتونونو د کاروبارونو پر خرابېدو هم په دې خبرونې کې راپور خپرو.
د طالبانو څخه بیره ده چې اوس کښې دي کانارنه دي زیاتره دې ته ځنه شي کوي چې پلاړ سي.
ساتو په ژغ ځینی سبتوی پیغامونه هم خبرو. او ری چې اوکراین نن ویلي چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له لوري له اوربند څخه ناڅاپي په بېسارې ډول سرغړونې زیاتې سوي دي. د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ یستي خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبری خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. ځین امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې داعش وسلواله ډله د چټکې ودی په حال کې ده. په څو شیبو کې په دې اړه تفصیل او ریښو ترغمخ کې ورزو. زابل ولایت ته هغه ولایت چې څاته د یو ماښام د لوېدو پیښې په افغانستان کې دننه او بهر د ډیرو پام ځان ته اړولای دی. له څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو شبکو په دې باب زدو نقیز راپورونه خپرېدل. د خپرونې په پیل کې د زابل له یو محلي خبریال عیسا قلمیار څخه معلومات اخلو چې دا پیښه له نږدې څاري او وروستي جزئیات را سره شریکوي.
د زابل اړوند د جلتک سیمې د شوخک په کلي کې چې کوم 15 کلن ماشوم شاوخوا 10 متره ژورې برمې ته 4 ورځې وړاندې غورځېدلی و، د ولایتي ادارې د ټولو امکاناتو او هلته د مدني پالانو لپالیات او ماشینری لپالیات ورسته بلاخره نن غرمای 12 بجې باندې کار نتیجه ورکړه. غو ماشوم راوخوت خو بدبختانه چې ماشوم پل ژوند لاس ورکړی او په حق رسیدلی ده. د دې ماشوم د ژغورلو لپاره 3 ورځې د زابل والی او نور ولایتي چارواکو هلته عملا حضور درلود. د کار د لا بهبود او پرمختګ په موخه باندې او دغه سي 13 ورځې له مرکز کابل څخه دفاع وزیر هم شتون درلود. هلته راغی چې تر اوسه پورې هلته وو. وروستي معلومات دا چې ماشوم په حق ورسېدی او له کابل څخه راغلی پلاوی بیرته په ناامیدۍ سره کابل ته ستون شو. په دې ماشوم باندې نه دا چې یوازې زابلیان بلکې ټول افغانستان د افغانستان په ګوډ ګوډ کې ولسونه ور باندې خوابدي وو.
د زابل محلي خبريال عيسى قلميار څخه مو وردل چې په زابل کې هغه ماشوم چې څوره زمخ کې ساتل ویدلې وو تر زیاتو حادثو او خوارو یو روسي بیا هم سا ورکړه. بل خو د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شرافت ویاړ نن رسنوي ته وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو جریان کې واصلې چې څوره زو را په دیو خوا په زابل ولایت کې ماشوم ساتل ویدلې وو، نن مو د هغه جسد ترلاسه کړل، خو متاسفانه چې ژوند یې له لاسه ورکړی وو. د زابل ولایت ټولو ادارو د ټولو ادارو مسؤلینو کاري ټیمونو او ټولو هیوادوالو په دې کې مرسته کړې وه، عاجله همکاري یې کړې وه، خو بس څه چې د تقدیر فیصلې وي هغه ته به ځان تسلیموم.
د زابل د اطلاعاتو کلتور رئیس شرافت ویاړ و چې په دې ولایت کې د حیدر په نوم د هغه ماشوم په باب څرګندونې کولې چې څو ورځې مخکې ساته لویدلې وو، هغه تر زیاتو حادثو او خواریو وروسته بیا هم سا ورکړه. له کابله ورغلی حیات بیرته له زابل څخه روان سوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې حیدر د ولایتي او نورو ادارو له حادثو سره سره سا ورکړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ځینې امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د داعش وسلواله ډله د چټکې ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزي قومنداني قومندان کینت مکنزي په خپلو تازه څرګندونو کې اندېښنه ښولې چې دغه ډلې د افغانستان په لرو غیر حکومتي سیمو کې په دودیزه توګه د پرمختګ په حال کې ده. نور د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا مرکزی قومندانۍ سینټیکام چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او تجهیزاتو د استلو مسولیت درلود، د دې قومندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزي تازه پرون پنځم بنا وخت د خپلې مرکې و برخه د دې قومندانۍ پر فیسبوک پاڼه چې خبره سوی پکې ویلي دي چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسلواله ډله په افغانستان کې د ودی په حال کې ده. جنرال مکنزي وایي که څه هم طالبان ظاهرا د دې وسلواله ډلې خلاف دي، خو دوی بیا هم په دې اړه ځکه اندېښمن دي چې دا وسلواله ډله له افغانستانه بهر د فعالیتونو او بریدونو ته لیواله ده.
Afghan state is going to be or not going to be هغه څه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو، هغه غیر حکومتي او ترواک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دودیز ډول پکې وده کړي. او زه فکر کوم چې یو غواخ موجود دی. موږ په هیغو چې داعش په حقیقت کې په بهرانيانو د بریدونو د ترسره کولو لیوالتي لري. اروپا کې زموږ د گاونډي او ملګرو هیوادونو پر وړاندې بریدونه همدارنګ نور ځایونه نو زه د هغه څه په اړه اندېښمن یم چې په افغانستان کې پیښیږي.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او چارواکو یې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ لپاره په ستر ګواښ بدلېدای شي. هغه څه چې مخکې هم طالبانو رد کړي وو، خو استاذ یو ځل بیا د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر خبرې ردوي او وایي هیڅ وسلواله ډلې ته به د فعالیت او پیاوړي کېدو اجازه ورنه کړل سي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خارزمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا په دې څرګندونو غواړي خپل ماتې توجیه کړي.
اصل کې امریکایان غواړي په دې ډول په افغانستان کې خپل ماتې توجیه کړي، خو موږ خپل ټول چمتووالی لرو چې له خپلې خاورې، پولو او خلکو دفاع وکړو. داسې څه هیڅکله نه پېښ شوي او نه به پېښ شي چې داعش یا نورې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه چې هغوی په افغانستان کې ځای نه لري.
امریکا داسې مهال وار په وار په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د فعالیتونو د ګړندې کېدو ادعاګانې کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په څو ولایتونو کې د شیعه مذهبو افغانانو پر جوماتونو د څو پرله پسې بریدونو چې په سلګونو خلکو ته پکې مرګزوب لې واوښتې پرې دغې وسلوالې ډلې منلې دي. آن دا چې خپله طالبانو هم کله کله په کابل ښار کې د داعش ډلې د ځینو غړو د نیولو راپورونه ورکړي دي.
د پیروزی عزیزی پر راپور کې مو وردل چې ځینې امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش د چټکې ودې په حال کې ده. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي و چې داعش ډلې شمیر د تیر کال په نسبت تقریبا دوه برابره زیات شوی دی. اسمت الله علیزی چې په تیر حکومت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کړې ده، را سره په مستقیم تماس کې دی. علیزی صاحب، خبرونې ته شرغ لست، ستاسو نظر ته چې واقعا د اشتاله د پرمختګ او پراختیا په حال کې ده؟
مننه. سلامونه او نیکې له اوریدونکو ته. بلې، و بیخي په پراختیا کې ده. و دې چې موږ د اخیر واقعیت چې ګورو چې د ژمي دغه ډیر سخت شپې وي، دوی ډیر عملات وکړل او دوی د هوا د ګرمېدو سره به وضعیت نور هم ترنګل کیږي او د دوی فعالیت به ډیریږي.
علیزه صاحب، ستاسو نظر څه دی چې پیدایش ډله کې اوس کوم عناصر دخیل دي؟ فکر کوي چې هغه پخوانی غړي دي که دوی نور کسان هم جذب کړي دي خپلو لیکو ته؟
که اسلامي امارت دغه روان ووسی کېدای شي ډیر جلب جذب غوي وکولای شي، ډیر ناراضیان د دوی څخه چې دی هغه ورشي د هغو لیکو ته. خو زما په نظر تر اوسه پورې خو هغوی هغه پخوانی حالت کې دی او خپل لپاره دی چې فعالیت کوي.
علیزه صاحب، داعش ډلې په سوریه او عراق کې د یوه جلا خلافت د پراختیا هڅه کوله، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به د دوی عمده موخې څه وي؟
دا فتن خود دوی اوس عمده مخه دا ده چې د اسلامي امارات پر ضد باندې دوی فعالیت کوي او د هغو د رانسکورول لپاره به دوی هلې ځلې کوي او وروسته به د دې سره چې دوی څونه قوت اخلي، دې هدف ته رسیږي که نه رسیږي، بیا به بل قدم دوی اخلي.
څه فکر کوي چې دوی به دا توان لري چې د اوسني حکومت پر ضد واقعا تخریبي کړنې ترسره کړي؟
بالکل لري، بالکل لري، او دا به کیږي او ډیریږي.
نو ستاسو وړاندیز څه دی چې په دې برخه کې باید څه اقدامات وسی؟
ما وړاندیز دا دی چې اسلامي امارت باید دغه ترنګلی حالت څخه ځان راوباسي، چې یوې خواته کوي ځان، بلې خواته کوي نن یې کوم سبا یې کوم، هر څونه چې ژر کولای شي د دنیا سره د خپل خلکو سره تعامل ته راشي.
علیزه صاحب، مخکې پر پاکستان تورونه لګېدل چې د داعش ډلې په ایجاد کې دوی لاس لري، خصوصا هغه ډلې چې په پاکستان کې منع سوي دي او د دوی غړو له داعش سره بیعت کړی دی، ستاسو معلومات څه وایي چې واقعا په دې مسله کې رول شته؟
د شروع څخه تر اوسه پرې دا رول دی، دا ټول د دوی کښتونه دي چې کوي کرلې دي او موږ ته راستي.
نو دوی ولې په پاکستان کې هغه کړنې چې په افغانستان کې ترسره کوي په پاکستان کې نه کوي؟
نو د دوی روزلې دي چې دوی هلته نه کوي، دوی خو نه غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته حاکمیت وسی، په افغانستان کې امن وسی، افغانستان پر خپل پښو ودرېږي. دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته وسی او د دوی ټول ارادې دلته تمثیل شي.
اوس که چیرې واقعا داعش ډله په افغانستان کې د تنظیم په حال کې وي او نور هیوادونه ورڅخه خطر احساس کړي، څه فکر کوي چې د دوی په وړاندې به نړیوال کوم اقدام وکړي؟
مجبور دي چې وي کې کېونه کې دوی ته به دا ور بده دوی لمن ته ورځي. اول باید د پاکستان څخه شروع کړي، اول باید هلته دا خونسا کې هر څوک چې د دې طرفدار دی، هر څوک چې روزي، هر څوک چې د مالی بنیا ورته برابرۍ د هغو سره باید حساب وکړي.
ډېر مننه اسمت الله علیزای و چې په تیر حکومت کې په بیلابیل ولایتونو کې د امنیت قمندان په توګه دنده ترسره کړې، چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخېدو پر احتمال را سره څرګندونې کولی. ازادي راډیو ته غوږ یست، وړاندې په خبرونه کې د اوکراین پر وضعیت معلومات خبرو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې د 40,000 افغانانو د را ایستلو بهیر روان دی. د دغه هیواد په پارلمان کې پرون د افغانستان په تړاو بحث سوی ده چې نوموړي بحث ته د څرګندونې کړي دي. صفی الله ستانکزي جزئیات راټول کړي.
کاناډایي چارواکي وایي د افغان کډوالو د را ایستلو مسلې ته ژمن دي. دا خبره د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر د دغه هیواد په پارلمان کې د افغان کډوالو په تړاو په یو لانجمن بحث کې وکړه. کم ګړې څه باندې 1,500 افغانان کاناډا ته رسېدلي، په څونیو کې 460 نه زیات افغانان په شلو تجارتي پروازو کې راورسېدل. نور پروازونه هم راځي. موږ د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه د ډیرو خلکو د را ایستلو لپاره اساسي ژمنې
کړي. کاناډایان باید په هغو هڅو وویاړي چې موږ یې ترسره کوو. موږ له خپلې ژمنې نه په شا کېږو او ټول هغه 40,000 افغان کډوال راولو چې کاناډا ته خپل کور وایي. د کاناډا په واکمن لیبرال ګوند په تیره بیا د کډوالو چارو په وزارت باندې د محافظه کارانو، د وکیلانو او د پارلمان د غړو لخوا سخت انتقادونه کیږي چې د افغان کډوالو د راوستلو په مسله کې پڅ عمل کوي. دوی همدارنګه نیوکه کوي چې د رارسېدلو افغان کډوالو د استوګنولو چارې هم په چټکۍ نه پلي کیږي. تیر کال د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له افغانستانه تر یو لکو 40,000 ډیر افغانان د امریکا متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو په نوښت باندې وېستل شول. ډیره برخه امریکا ته د تلو په نیت اوس په دریمو هیوادونو کې په کمپونو کې ساتل کیږي. کاناډا، استرالیا او ځینو نورو هیوادونو ته هم لسګونه زره افغانانو د ورتلو غوښتنلیکونه سپارلې دي او هیله لري چې کاناډا او نور هیوادونه ومني.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازي ویلي په افغانستان کې اوسنۍ بشري بحران له دې کبله پراخ شو چې د پوینا طالبانو هڅه وکړه چې واک په زور ونیسي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه سپیناوی لري؟ په دې راپور کې اوري.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وشوه. شغله دوری بوریر ویلی چې د زور لاري د وخت د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په جواب کې تیر شپه ازادي رادیو ته وویل:
بلې، باید یادونه وکړو چې دا خبره په ځای نه ده. اسلامی مرد آرسو دیتا سی باید جنگ پایتا ورسی، دا ایچ مهمه نده چه فرانسویان یا نور و افغانستان سر بشری کمکونه کول، نو جنگ دی دوام پیدا کرده و جنگ هر ورس سی افغانستان تو کماسی بو زیان رسوا غاله دا فقر لده خمسایل نو پا مراتب و زیان بارو د فقر د مسکنت لوجنه یو نفر مو پورت کی مرګومیر نه لرو، ولی جنگ کی سلګونه نفر پورت کی مړو زوبل کېدل د دواړه خلونه. دا د فرانسې کوم استاذ کوم خبر کړی به جای نه ده. باید موږ تسری وکړو چې موږ حواله حڅه دا وسی مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل شي. په دوه کې مذاکرات او ترکیز بیا غته د شپږ مسله د بحران د مذاکرات جریان غزول د کابل ادارې لخوانه او بهانه جوړي پانه رشیدي ته موږ مجبور کړو چې باید نظامی اقدام وکړو. نو هم کړی تر اوسه په افغانستان کې جنگ
د طالبانو لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسی، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندلی. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستی سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو لشمیرنو سره سم حاضر ده په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو تغوګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین نن ویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربان څخه ناڅاپي په بیساري ډول سرغړونې زیاتې سوې دي. کیف په داسې وخت کې دا تور پوری کوي چې واشنگتن خبرداری ورکړي چې روسیه بهانې لټوي څو په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین برید وکړي. دا هم په اړه تفصیل
د اوکراین پوز په یو راپور کې څرګنده کړه چې په تیرو 40 ساعتونو کې له اوربان څخه 15 ځله سرغړونې شوې دي چې دا بیساري دي. د راپور له مخې د اوکراین یو سرتیری ټپ شوی دی. د اوکراین پاوز وایي چې بلتون غوښتونکو پر لسو استوګنځایونو د توپونو او هوانونو ډزې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د حکومتي ځواکونو او بلتون غوښتونکو ترمنځ په لومړۍ کرښه د ناڅاپي ډزو زیاتېدل یو پارونکې هڅه وبلله چې له امله یې په یوه وړکتون کې دوه ماشومان ټپیان شول. اوکراین د خپل هیواد په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل څخه را پدې خو له بیلتون غشتونکو سره په جګړه دی. په دې جګړه کې تر اوسه لښ تر لښه 12,200 کسان وژل شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې روسیې د جګړې په لور ګامونه اخیستي دي او د اوکراین له سرحد سره د ځواکونو د زیاتېدو پر سر د کړکیچ د حل یوازینۍ مسؤلانه لار ډیپلوماسي ده. د جګپوري امریکایي ډیپلوماټ خبرداري ورکړ چې روسي ځواکونه پر اتلونکو ورځو کې پر اوکراین د برید لپاره چمتووالی نیسي. شاغلی بلینکن امنیت شورا ته وویل چې جګړه مه پیلوي، مخه یې ونیسي. بلینکن ماسکو وهڅاوه چې بل لار خپل کړي او له جګړې چې په میلیونونو انسانان او د هغوی ژوند اغیزمنوي ډډه وکړي. د امنیت شورا 15 غړیو ته په نیویارک کې د خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د روسي حکومت دغه نن کولای شي چې اعلان وکړي چې پر اوکراین برید نه کوي. بلینکن دا خبر هم ورکړ چې راتلونکې اونۍ به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په اروپا کې په خپله وګوري او جرمني او فرانسه دې ته چمتو دي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ په تړاو د منسک د اوربند تړون پر رڼا کې خبري وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سنگارګرو کاروبار هم اغیزمن شوی دی. د سنگار خونو خاوندان وایي د پوخا پرتلې مراجعین کم شوي دي او اوس مهال امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امن په فضا کې ورته د فعالیت اجازه ورکړي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د کابل د شهرنو سیمه چې خای د سنگارګرو مرکز هم وبلل شي، دلته د سنگار لزګونه مرکزونه شته چې جونې په اسري ډول سنگاروي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا کاروبار اغیزمن شوه او د تیر په څیر اوس خزي او جونې د سنگار دغه مرکزونو ته نه ورزي.
سولونه دوباره باز کړم په خاطر یک لقمه نان حلال. محافل های خوش
نه ده هغه ځوان انجلۍ چې په ډیر مینې نګدې درې کال وړاندې د شهرنو په یو څنډه کې سنگار ځای جوړ کړ او څو نور مرمنو ته هم د کاروبار زمينه برابر کړې و. نوموړي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیسې د سنگار د مرکز څو ځلې تړلې او خلاص کړې دي. ندا وایي په ډېرې سختۍ وتوانېده چې د طالبانو له حکومت د کار جواز ترلاسه کړي، خو په خبره یې اوس یې د کاروبار هغه مزه نشته او مشتریان ډیر کم شوي دي.
با هزاران ترسی که سالونم ما بسته کده بودیم.
با کما ویره می چی در رایشگره در مرکز تلاله و اسمه بیرتا پر دیر ویری خلاص کرده دی. ارتیال رو چی یو مره حلال نفقه پیدا کرو. خوست در خواکه حقه دول محفیلون نجوریگی چی مخی بجوری دل. موک خزی لطالبان رو دیر ویره لرو چی زموگ راتلون که بچنگ کیگی. اوس نو داسی حالت ترسی دل یو چی تو لوراز منتظر یو چی و مشتری راسی او موگ ورتکار رو کرو
تا برشان خدمات انجام بتیم.
اغلی ندا وای د طالبانو ل بیا ځلی وکمنی دوه وروسته په وار وار د نامعلومو کسانو ل لوري غوخل شوی. ل پلازمینی کابل ورخوا په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د دغه کاروبار ورته حالت دی. د ننګرهار ولایت یو وسیدونکو چې دا هم سنگر ځای لري او نغواړي نومي په دې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو ل ورتګ وروسته تریوي ونی دکان تړلې او خود اقتصادي ستونزې لامل اړ شو چې بیرته خپل کار ځای ته ورغورځي. دغه مرمن له طالبانو غواړي چې په بیلابلو برخو کې خزو ته د کار اجازه ورکړي.
د امارات سهمه لدا ته کوم ته په مطمئن ډول ډاډ را کول شي چې پراتلم کې که هم خپل کارونه ته ادامه ورکول شي دا به زموږ د پاره هم ډیره په خوشحالي سبب وګرځي.
دغه مرمنې په خبره ډیر مشتریان یا خنورو هیوادونو ته کډول شي او یا هم بیکاره شي، چې لاملې د دوی کار هم پکې شوی دی. یو شمیر انجنیر مرمنې چې مخکې بعد ځان سنگرولو لپاره سنگر زینو تتللی وای اوس د اقتصادي ستونزو لامل او د طالبانو لویری د خپل دغه مرکزونو ته نزي. د کندهار اوسیدونکو شبنم ازادي رادیو ته ویل
مشتاس پوهی جو هر انسان دی دنیا ته د هنر سره راغلی دی او هرش هر چې ده د مسلک تر څنګ یو ډول هنر هم دی. د طالبانو پر اتک سره شې وسته په خو پر کوم رشکاو ته نسی د معلومدار خبر ده سکه دی وی خو اقتصادي مشکلات یا د بل خو د طالبانو څخه بیره ده چې اوس کښې سي د کانارنې د زیاتره د تزن نشه کوي چې بلارسي.
روسله هغه چې د تیر میلادي کال د اگست په 15مه کابل طالبانو ونیو، د سنگر زینو لوهې او سوداګریز پوسټرونه چې د خکلو او جوړو شویو جنو عکسونه پکې وو له سنگر زینو لری کړل شول. خو په ډیرو زینو کې خپل سنگرګرو د ویر لامل دا کار کړو. د یادونه د چنن سبا د طالبانو په رسمیت نه پیژندل شوی حکومت د شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته د جنو خونځې نه دی خلاص شوی. د یو شمیر دولتي پوهنتونونو دروازې د جنو زکونکو پر مخ تړلې. د حکومت ډیرې خزینه کارکونکو په کورونو ناشتي او ډیر شمیر هغه چې په بیلابلو برخو کې په سوداګرۍ بوخت وي له افغانستانه کډوالي شوي دي. نړیوال ټولنې د جنو زده کړو مرمن ته د کار حق ورکول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره مهم شرطونه بللي. و مغختل د خزو د کار او سنگارګرو مرمنو د اندیښنو پاړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو. خو ویندویانو یې له پرلپسي اړیکو سره سره زموږ پوښتنې جواب نکړي. د یادونه ده چې په افغانستان کې نږدې 22 کال وړاندې د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال سنگارګرو مرمنو نشول کولای په ښکاره ډول کار وکړي، ځکه نو دوی اړ وي چې په پټه په خپلو کورونو کې نجونې او ښځې سنگار کړي.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې سرلیک یو مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د شتمنیو د ویشلو په اړه د امریکا له پریکړې سره اقتصاد نور هم خراب شوی دی. په مقاله کې راغلي چې د امریکا حکومت غواړي چې د افغانستان بانک کنګل سوي پیسې آزاد کړي، خو د وال سټریټ جورنال په وینا افغانان وایي چې دا پریکړه د ګټې پر ځای زیان لري. وال سټریټ جورنال د افغان بانکوالو او اقتصاد پوهانو او همدارنګه د نړیوالو مرستندوی کارکونکو په حواله لیکلي چې د بایدن د حکومت پریکړه چې د افغانستان د مرکزی بانک د بهرنیو زیرمو د آزادولو په اړه پریکړه وکړي، احتمال لري چې د افغانستان کړکیچن اقتصادي بحران لا پسې ژور کړي. سپینه مړۍ وایي په پام کې لري چې د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر پر دوو برخو وویشي، چې 3.5 میلیارد ډالر یې له افغانانو سره او 3.5 میلیارد د نوري د سپتمبر د ولسمې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د توان ورکولو لپاره جلاسي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر د ولسمې د قربانیانو حقوقي قضیه تر اوسه دوام لري. خو د طالبانو د مخالفانو په ګډون اکثریت افغانان دې پریکړې ته د انتقاد په سترګه ګوري او وایي چې دا د امریکا دنده نه ده چې د هغوی پیسې وساتي یا مصرف کړي. گریټ آنلاین خبرونه په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په فایل کې د علي پنوم د بامیان ولایت د خبريال کیسل ولو چې وایي طالبان ورته زنګ وه چې د هر ډول راپورونو تر خبرولو مخکې باید دا راپورونه دوی ته ولېږي. د علي په وینا خبريالان اجازه نه لري پر طالبانو انتقاد وکړي او کدا کار وکړي له بدو پایلو سره مخامخ کیدای شي. مقاله تیر وخت په اشاره وایي کله چې امریکا په 2001 کال کې طالبان لواک وغورځول، په افغانستان کې آزاد رسنۍ او جورنالیزم نو. خو مقاله د خبريالانو نړیوال فدراسیون راپور ته په اشاره لیکلي چې دوی لسیزي ورسته کله چې افغان حکومت سقوط سو په دې هیواد کې تر 130 زیات تلویزیونونه، تر 300 زیات رادیوګانی او تر 200 زیات چاپي رسنۍ فعالې وي. ورسته ولول چې د طالبانو له یو ځل بیا واکمنې دو ورسته په افغانستان کې یو اویا تلویزیونونه، شپږ ډیر چاپي او انلاین رسنۍ پاتې شوي او رادیوګانی هم پر نیمه درېدلې دي. په دې مقاله کې ولول چې د رسنۍ د یو شمېر ملونو لکه بل غیر فعال سوي، لکه د افغانستان د اقتصاد خرابېدل، ل رسنۍ سره د نړیوالو فندونو درېدل او د خبريالانو د امنیت په اړه اندېښنې.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم د ازادي ټول اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زما دغه پیغام به چې ورسیږي چې د طالبانو دغه کم دغه چې پوزونه چې وځ جوړ کړی دي، باید چې دوی د تنخواه ورته مقرر کړي، کنه نو د حکومت په تر ډیر وخت پورې پاتې نشي.
دمانو محمد اکرم ده، چې غزنی ولایت جندړو دولسوالي اوسیدونکی یم. د هر څه نه مخکې د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو له کارکوونکو څخه د ما هیله دا ده چې ما دا پیغام نشر کړي او د اسلامي امارت تر مشرانو یې ورسوي. له مسلینو او چارواکو د موږ هیله دا ده چې موږ د افغانستان د مسافر په دوبۍ کې 4.5 لکه مسافر چې اوسیږي، نو موږ له ډیرو ستونزو تکلیفو سره مخ یو. ډیر داسې خلک دلته په افغانستان کې پاتې شوي دي چې ویزې کینسل شوي دي یا وایي میدان دی بندېدا په وجه باندې، نو کاروبارونه محلته دي، موږ دلته بند پاتې یو، ویزې نه راکوي، له ډیرو ستونزو سره مخ یو. نو د موږ له مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ دا ستونزو ته کتنه وکړي او د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره په دې ویزې په هکله خبرې وکړي. مننه.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته جزما سلامونه د هوا د صفو د لارې ورسېږي. مننه. په تیرو 6 کلو کې ازادي رادیو ډیر څه خدمتونه کړي دي د افغانستان ولسته، بس نو ډیر ښه خبرونه دي او ډیر ښه نشرات لري. د ازادي رادیو څخه موږ په هر وخت کې منندوی یو.
احسان لال مر خبر کوم د لغمان ولایت د مرکز د ګمند چارقلا د کلی نه دا کومه بشری مرستې چې راځي د کلی ملکانو ته واک ورکړی ده. نو دغه کلی ملکان چې خپل زړی وشي کوم خپل خپلوان چې هغې ته دغه کومکونه ورکړي، غریب غربه ته نه رسیږي. دغه نږدې نه چې راشي تاسو دا حال وګورئ، هر یو واسطې والا ته ولاکه بی واسطې والا کومک اخیستي تر څو. نو د امارت اسلامي نه مې دغه هیله ده چې باید عدل او انصاف وکړي.
ستاسو پیغامونه وو چې موږ ته مو راستولي وو. د اوس لپاره هم دومره، په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
له اجمل ان مننه. د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د زابل چارواکي تاییدوي چې د حیدر په نوم ماشوم چې څا تلویدلې و تر څو ساعته راګیر پاتې کېدو وروسته سا ورکړه. په دې اړه تازه حال د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې هم اوریدلی سي. ویل سوي چې له کابله ورغلی حیات بیرته له زابل څخه روان سوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم پر دې پیښه غم شریکي څرګنده کړې ده. ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې داعش وسله واله ډله د چټکې ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزي قمانداني قمندان کینت مکینزي په خپلو تازه څرګنده که اندېښنه ښولې چې دغه ډله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په چټکۍ د پرمختګ په حال کې ده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستان د 24,000 افغانانو د را ایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد په پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یوه لنجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې 1,250 افغانان کاناډا ته رسیدلي او ګڼې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي. د افغانستان مشهور سندرغاړی مختار مجید په امریکا کې ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. مجید 50 کلن و او ویل کیږي چې د سرطان له ناروغۍ کړېدی. خوست کې مدني فعالان او ورون اندي وایي چې د بیکاری او د سالمو بوختیاو د نه شتون له کبله ګڼ ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخامخ سوي دي. د دوی په وینا دا حالت د دې سبب سوی چې ډیری ځوانان بهرنۍ نړۍ په ځنګړي ډول په قاچاقي او له ګواښونو څخه په ډکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به ډیر ځوانان په کارونو ولګول سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یو بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د تحریک د مخکښ غړي علي وزیر پر ضد دي مقدمه ختم کړي او هغه د زندانه خوشې کړي. اگر تیر شپه په کراچۍ کې د سند اسمبلی ودانی مخې ته پر لاته پوینا کې وویل په تیرو څلورو کلونو کې د غورځنګ لسګونه غړي نیول سوي دي. او اوکراین تور لګولې چې روسیا هڅه کوي د بیلتون غوښتونکو په مرسته د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته بهاني ولټوي، خو مسکو دا تور نه تاییدوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي چې مخکې په ژوندۍ بڼه خپور سوی او سې لنډه بڼه او تکرار اوري.
روختیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو وړاندوینې ښیي چې روان 2022 میلادي کال کې به تر 3 میلیون ډیر افغان ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شي. دوی ویلي که مرسته ونه شي ممکن 1 میلیون دغه ماشومان د مرګ تر کومې ورسیږي. روغتیایي سرچینو له وړاندې هم په کابل او ولایتونو کې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د ماشومانو د درملنې څانګو کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر ډیر دی. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ورته څه چمتووالی لري؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو پر همدې مسئلو راڅرخي. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د عامه روغتیا وزارت د تغذیه مشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري. ډاکټر سیب باوري استودیو ته وصل شوی په دې هیله چې د ډاکټر سیب وزیر حامد اړیکه هم روغ شي. راځي باوري سیب، له تاسو پیل کوچه په ټوله کې اوریدونکو ته د خوارځواکۍ په اړه څه پیغام لري؟ خوارځواکۍ څنګه تعریفولی سو؟ په افغانستان کې کوم ماشوم ته خوارځواک ماشوم ویلی سو؟
مننه. زه په پیل کې د ازادي رادیو درنو کارکونکو ته افغانستان ټول ملت ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خوارځواکۍ موږ په عامیانه ژبه داسې تعریفولی شو چې کله د غذا د افراط او تفریط په نتیجه کې، یعنی د انرژي د بیلانس او د غذا د اخیستلو او انرژي د بیلانس په منځ کې چې کم تعادل ده، کله چې دغه برهم وخوري له منځه لاړ شي، نو په نتیجه کې خوارزواکی منځته راځي. نو خوارزواکی پیخي بدبختانه په افغانستان کې په ډیری دودي او مختلف انواع لري. هیوادوال کولای شي چې په ډیرو ساده لارو څخه د خپل ماشومان د خوارزواکۍ څخه مخنیوي وکړي او هم په ټولو روغتیایي مراکزو کې مونږ د دې لپاره وړیا د درملنې پروګرام لرو. روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي که د چا ماشوم په خوارزواکۍ اخته وي، هغه د تغذیې له نظره ارزیابي کیږي، په ډیر په ساده شکل سره تشخیص کیږي او په مقابل کې ورته درملیز خواړه ورکول کیږي، په پروګرام کې شاملېږي، په مکمل ډول تعقیبېږي او په نتیجه کې ان شاء الله چې ماشوم به ښه شي او د خوارزواکۍ څخه به وژغورل شي.
باوري صاحب، کله چې د خوارزواکۍ موضوع یادېږي ورسره څنګه کې د ماشومانو موضوع یادېږي؟ یعنی دا معنی چې په غټانو کې خوارزواکۍ نشته؟
په غټانو کې خوارزواکۍ شته، خصوصا منګه اغه اسی پزیر خلک لرو. اسی پزیر خلک په دې معنی چې یعنی ډیر کچیر تر لګستونزو سره هم مخامخ شې، د خړول کمخ سره دوی خوارزواکۍ ته ځي. چې هغه اسی پزیر خلکو کې د 15 کلونو څخه ښکته ماشومان، حامله او شیدې ورکون کې مایندې هم په دې کټګوري کې راځي. چې د حقیقت لپاره هم په افغانستان کې پروګرام منګلرو په ټولو روغتیایي مراکزو کې حامله خزو او شیدې ورکون کې مایندې لپاره هم پروګرام لرو، چې هغه ته هم درمریز خوړو ورکول کې ترسو درملنه وشي.
او ډاکټر صاحب، کله چې په عواملو باندې تم سو سره دې چې په افغانستان کې دی وزلی د ماشومان تر ډیره لدې عمله په خوارزواکۍ اخته کیږي چې مندې کافي خواړه نه لري.
په لاندو کې کزه د سه وایل شم چې د خوارزواکۍ عوامل تقریبا په درې کټګوري ویشل شوی. یو چې د لندمحال عوامل دي، یو منځنی دي، یو اوږدمحال دي چې یا اساسي عوامل دي. چې په لندمحال عواملو کې د غذایی موادو نشټونیا کمخته او همدارنګه کم په څنګ کې امراض دي، ځینې امراض دي لکه اسهالات او سینه بغل او نور انتانی امراض دي چې د هغې په نتیجه کې کله چې ماشوم په دې امراضو اخته شي هغه خوارزواکۍ خواته ځي. او بل منځنی اسباب دي چې په منځنی اسباب کې فوډ انسیکیوریټي ده، یعنی د کورنۍ په سطحه د غذایی موادو عدم مسؤلیت ده، یا مثلا روغتیایي بنسټونو ته همدارنګه د حفظ الصحه نمراتول دي. او اساسی اسباب چې دي مثلا جنگونه دي، سیاسي تحولات دي، سیلابونه دي، د دوی په نتیجه کې هم کېدای شي خوارزواکۍ رامنځته شي.
یو ماشوم چې کله په خوارزواکۍ اخته وي، لومړنۍ نښې نښانې د خوارزواکۍ څه وي؟
خوارزواکۍ په ماشوم کې مختلف انواع لري، خصوصا دوه نوې ډېرې عامې دي. چې په یو نوع کې ماشوم خپل غازلي کتله د لاسه ورکوي که چیرته وکتل شي ظاهرا، یعنی دا پخته معلومیږي. دا په دې معنی چې هغه کم تحت الجلدي شهم ده، هغه باید کاملا د لاسه ورکړي. او په بل نوع کې په ماشوم کې پړسوب پیدا کیږي که چیرته روغتیایي کارکونکی ماشوم وګوري نو هغه پړسوب لري. د خوارزواکۍ پړسوب به یو درې مشخصې لري چې په هغه باندې روغتیایي کارکونکي ډیر په سادهګۍ سره تشخیصولی شي چې هغه پوښي پی چې دا خود خوارزواکۍ دی وجه نه دا پړسوب رامنځته شوی یا د نورو امراضونو باندې. یعنی په ډیر ساده شکل موږ کولای شو چې خوارزواکۍ تشخیص کو، یا به وزن د لاسه ورکوي او یا هم اوزایما به پکې رامنځته کیږي.
او ډاکټر سپچ کله دا نخې نخانی ولیدل سپدا غ نخې نخانی د چ فکر کوم والدین هم کولای سي وګوري په خپل ماشومانو کې، نو څه کول په کار دی؟ والدین ته مسپارښتنې څه دي؟ دوی څه وکي؟ روغتیایي مراکز ته مراجعه وکي، د غتر څنګه خپل په غذا کې څه ډول بدلون راوستل شي؟ اته کبي وزله کورنۍ هم وي کوم ارزان خوړی دي چې دوی کولای سي په یو ډول سره خپل ماشوم بیرته په خو ودروي.
مهرباني خپ ختنه ده د خوارزواکۍ د درملنې لپاره کله چې فائدہ کین دوی دي هر څه عاجل نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي. په ټولو روغتیایي مراکزو کې د افغانستان په تقریبا په ټولو روغتیایي مراکزو کې موږ د خوارزواکۍ درملنه په وړیا ډول لرو دوی د تغذی حالت ارزیابی کی کچیر ته دوی د دوی خوارزاکی حالت تشخیص شو نو دوی ته درملیس خوړو ورکول کیږي په کور کې نه پاتې کیږي هیڅ نو خوړو نشي کولای چې د خوارزاکی اخته ماشوم تداوی کړي د دې په څنګ کې مونږ په روغتیایي مراکزو کې کانسلران لرو د تغذی په بخش کې مشاورین دي چې مشاورین مور ته مشوره ورکوي چې د درملیزو خوړو په څنګ کې کم هغه خراب د خوړو عادتونه چې دي چې هغه ته تغییر ورکړي او هغه متنوع خواړه یعنی چې د انرژي له نظره با کیفیته خواړه هغه څنګه تهیه او ترتیب کې د هغې لپاره مونږ په هر روغتیایي مرکز کې د فوډ ډیمانسټریشن یا د خوړو د ترتیبولو یو سیشن لرو مور کولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي هغه خواړه چې په کلو کې پیدا کیږي چې څنګه یې سره مکس کی یا ګډ کی تر څو یو د با کیفیته خواړه ترې جوړ شي.
بله ډاکټر صاحب، راځئ تاسو سره به بحث ته ادامه ورکړو. ورزو اوریدونکو ته اوریدونکو که تاسو زموږ غاغاوري د سوی تغذیه یا د خوارزواکي په اړه باندې خبرې کوو، ډاکټر صاحب جمیل باوري چې د خوارزواکي متخصص د استډیو سره وصل دی او د غره زام روغتیا وزارت د تغذیه مشر هم څو شیبوک استډیو ته وصل کیږي. راځي چې تاسو اوریدونکو نظرونه واورو. یو اوریدونکو استډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
لیدیسه محترمه تاسو سلام او ملمنه ته سلام وایم. احمد حمدر طارق کین لغمان نه.
ښه، مهرباني وکړئ حمدر صاحب.
ما خدغه پختنه دا صدغه وراندوینې سکه نتیجه او د افغان ولس یاوري دغه پختنه نه بل مسلو چارواکو نه تاسو سره ملمه ده. سیدی مسول څوک دا ولس ته څوک مسول لا په سیاسي لحاظ څوک مسول لا دی ماشومان څخه دا پخته کیږي یا امر کیږي او مطلب دی الله په نزد دی ماشومان څوک مسول دا دغه پختنه د ماګرلند باندې.
ښه، مننه. سلامات اوسې په دې لاره چې پښتنه مو ډاکټر صاحب اورېدلې وي. سو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ همدا د همدر صاحب له پښتنې نه یاده به پایل کوو بیا به بحث ته ادامه ورکو.
مننه. د دې ورور پښتنې په جواب کې باید زه وایم چې دې پښتنه خو ډېر چارواکو ته راځي وه، خو د ما په نظر د ماشومانو د سوی تغذی یا خوارزواکۍ پخته کېدو کې خپل کورنۍ هم یو څه مسولیت لري چې هغه مسولیت باید ادا کړي. هغه په دې معنی منګه هم دا اوس ډیر زیات غلط رواجونه لرونه چې په ټولنه کې حاکم دي. که تاسو وګورئ اکثره مایندې چې کله ولادت وکړي اول خپل درې ورځې د خپل کھن چې ورته وایي چې هغه تقریبا ډیر زیات واکسینونه یا لري چې د ماشوم مقاومت لوړوي هغه نه ورکوي ماشوم ته. دا یو غلط پریکټیس ده په ټولنه کې، دا باید اصلاح شي. چې دا د
ډاکټر ورځ پورې مایندې چې کومې شودې ورکوي ماشوم ته همغه کې کوم ډول کاند ده یا کوم ډول مواد دي چې ماشوم بدن سره مرسته کوي؟
او تقریبا د اکثریت امراضو په مقابل کې وقایه کوي. کله چې ماشوم په امراض وخت نه شي هغه خوارزواکۍ خواته نه ځي. دا د والدینو لمړی درجه مسولیت ده چې ماشوم ته ډیر زیات توجه وکړي. موږ په زر تلایی ورځې لرو یا چې هغه ته د فرصتونو کړکۍ هم وایي چې د هم حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه شروع کیږي د ماشوم تر دوه کلنۍ عمره پورې، چې دغه وخت کې والدین فوق العاده زیات مسولیت لري چې خپل ماشوم ته ډیره زیاته توجه وکړي. خصوصا هغه ښځې مایندې چې حمل لري په ټولنه کې ډیره خرابه وضع ورته کیږي، هغوی کافي استراحت ته ضرورت لري. هغوی باید د حاملګۍ په جریان کې یو وخت اضافي خواړه واخلي. همدارنګه د حمل نه وروسته کله چې ماشوم ته شودي ورکوي هغوی باید دوه وخت اضافي خواړه وخوري. د نسبت چې متاسفانه دغه کار زمونږ په ټولنه کې ډیر کم ده. همدارنګه په ځینو کورنیو کې هغوی چې دی هغه ماشومانو ته نه ورکوي یا مستې لبنیات دي دا نه ورکوي، هغه خرڅوي ماشومانو ته پاپړ یا نور بې کیفیته غذا پرې اخلي. نو دغه په لومړۍ درجه مسولیت والدینو ته راځي. کچیر ته مونږ وکولای شو یا والدین مونږ سره همکاري وکړي چې دغه غلط رواجونه اصلاح شي، مونږ تر ډیره هدا کولای شو چې د خوارزواکۍ مخنیوي وکړو.
بله مننه. او ډاکټر صاحب، په کلیوالي سیمو کې کوم هغه خواړه دي چې په ارزانه پیدا کیږي، خصوصا په سبو کې ممکن ډیر داسې سبو وي چې په پټیو کې راشنه سي او کولای شي خلک ترې استفاده وکړي د خوړو په برخه کې؟ آیا داسې خواړه یا سابه هم شته چې پوره ویټامینونه ولري او کولای شي ماشوم یا د ماشوم مور د خوارزواکۍ له خطرونو نه وژغوري؟
یوازې سبزیجات نشي کولای چې ماشومان یا اومیندې د خورځواکۍ څخه وقایه کړي. منګه په اکثره په کلیوالو سیمو کې یعنی کچالو کرل کیږي، لوبیا کرل کیږي، دال پیدا کیږي، مثلا د غوا شودې او مستې او هګۍ پیدا کیږي. نو دغه شان کچیر ته ماین د کلینیکونو ته مراجعه وکړي، هلته موږ مشاورین لرو، مشاورینو مشورو ته درست غوږونیسي. مثلا شوله غټي وریجي دي، غټي وریجي دي په هغه کې لکه کچالو واچي، لوبیا واچي، دال واچي، زردکی واچي، شلغم چټیر په هر موسم، اما یعنی په خپل وخت کې چې کم نباتات او سبزیجات پیدا کیږي ډیر ارزانه وي. دا که یو مکس غذا پخشي ټول کورنۍ ته استفاده وکړي، نو هم د پروتینو ضرورت پوره کیږي، هم د مایکرو نیوټرینټ او ویټامینونو کم ضرورت چې وجود ورته لري ټول به په دې خوړو کې موجود وي او یو با کیفیت خواړه به ته جوړ شي. ضرور نه ده چې موږ ډیر قیمتي خواړه وخورو چې قیمت ډیر لوړ ده. یعنی موږ کولای شو چې همدغه خواړه چې په کلی کې پیدا کیږي، یعنی هغه طرز د استفادې، طرز د پخولو باندې که موږ ځان پوکو، نو ان شاء الله موږ تر ډیره بریده پورې د خورځواکۍ څخه په دې
او هغه اوریدونکي چې موږ کولای شي دوی په خپلو ولایتو کې او ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او هلته مشاورین سته وړیا مشورې ورکوي چې څنګه دوی مثلا له لومړنیو خوراکي موادو نه هم دغه پوره ویټامینونه واخلي، یا له سبونه یا له نورو موادو نه چې په ارزانه بای باندې پیدا کیږي او خپل ماشومان وژغوري. ډاکټر صاحب مننه، سلامت اوسئ. راځي چې اوس اوریدونکو ته ورسو. یو اوریدونکو وصل دی سټوډیو ته، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
څنګه شئ؟ په خیریه.
و ډیره ډیره مننه. کوم ځای نه مالک نیولې او موږ د ماشومان په خورځواکۍ خبرې کوو، څه پوښتنه لرئ؟
ما د هلمند ولایت سړی کنيولې ده. دا ماشومان خو چې دی په خورځواکۍ اخته کیږي، دا خو نوګر د اقتصاد کمزوري اخته کیږي.
تاسو خپل چم گاوان کې څنګه د وضعیت د ماشومان او آیا رښتیا هم د ماشومان ست چې اوس په خورځواکۍ اخته وي او روغتیاي مراجعه ته مو مراجعه کړي؟
و دا مرکزو ته روغتیاي مرکزو ته کوم مراجعه کړي؟ خدای شي اقتصاد کمزوري دي، بالا دا کې نه کو نه یو څوک څوک ورځي چې نه کښ نه اخته او وساله لري په ډریان چې دی کوټه چل چاته او پیچا چې نه ورکی ډیر په دا خورځواکۍ اخته دي. دا خو اقتصاد کمزوري څه کیږي.
خا سلامات اوسئ، مننه. کور ودان.
سلام علیکم ډاکټر صاحب، تاسو ته سلامونه ونی کهله ونه کوم. ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دغه د ستغزي یا دغه د خورځواکۍ کوم مرستیا چې د اکثره خلک دا خبره کوي، دغه ډاکټران چې خلک دغه ماشومان ډاکټران ته یوسي، هغه دا خبره کوي دغه مرستیا اکثر رامسته کیږي د امند چې پرله پسې اولادونه دنیا ته راوړي دي او غټ سبب همدار، یعنی پرله پسې په دې معنا چې دغه شو دی په شیر په شیره په شیره ورته کس ورته وای دا چې پرله پسې چې راشي او د دې علت دی او بل دا چې دغه ماشومان ته اکثر امند دا چې د خپل شو دی نو ورکي وای دغه د مالونو شو دی ورکي یا د بازاري شو دی څخه استفاده کوي. د امغه په وجه وای ماشومان چې اکثر اسهال اهلي نور مرزونه ورته پیدا کیږي، د امغه په وجه به دا مرست نه رامسته کیږي. ډاکټر صاحب په دې اړه لکه څنګه نظر لري چې آیا دا خبر رښتیا ده او کنه ده؟
ورزو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب مهرباني وکړي وای پر لپسې ماشومان زیګول څومره خورځواکۍ رامنځته کوي او دغه راز پوښتنه درلود د اوریدونکو وای کچیر ته ماشوم د مور شو دی نه خوري او دغه پودری شو دی خوري، آیا دا څومره په خورځواکۍ اخته کولای شي؟
د خورځواکۍ په اسباب کې من تقریبا داس ویل شو هغه ماین دی چې کال په کال زیګون کوي او یعنی هغه فاصله نه مراتی، هم مور هم ماشوم کې دی چې په خورځواکۍ اخته شي. نو توصیه می ده د هغه کورنیو ته چې کچیر ته پر لپسې ماشومان زیږی، دوی دوی باید دا وقفه په نظر کې ونیسي تر څو د مور او ماشوم دواړو صحت ته صدمه ونه رسیږي. رازم د مور د شودو په حق له نمور شودې د ماشوم ته ډیر ضروری او لازمی دي چې باید ورکړ شي. یعنی د تغذی علم دا خبره هیڅ کله دې خبرې سره موافق نه ده چې مور وایي چې زه شودې نه لرم. یعنی داسې د تغذی علم یا تحقیقات خودل چې مور کولای شي چې دوه حتی درې ماشومان وزیږي، یعنی دوګانګي یا سیګانګي وزیږي، مور کولای شي دې قابلیت او توانایی لري چې دا ټول په خپل شودو باندې تغذیه کړي. من د مور د شودو زاینیون کې ډیر په خاصو په خاصو حالاتو کې توصیه کیږي چې کچیر د خدای مکړه یو مور خپل ژوند د لاسه ورکړي، یا په داس یو لاعلاج امراض باندې اخته چې ډیره خطرناکه دواګان استعمالی چې نشي کولای خپل ماشوم ته شودي ورکړي چې هغه دواګان بیا په شودو کې هم اتراکی ماشوم ته ضرر رسوي. نور په استثناء په کې نور وجود نه لري، هر مور باید ماشوم ته خپل شودي ورکړي. پودری شودي ډیر زیات اضرار لري، هم اقتصادي ستونزې لري، هم ټولنیز ستونزې را پیدا کوي، هم حفظ الصحه په درست شکل نه مارو مراتی، یعنی هغه ماشوم ان چې پودری شودي استفاده کوي دوی سره اسهال ملوي، چې اسهال د سوی د غزي یا خوارزواکي یو ډیر عمده لامل بلل کیږي. نو توصیه مې هیوادوالو ته دا ده، کچیر د کوم امور سستون زلری یا د شود شودو د کموالی څخه شکایت کوي، دوی د نږدې روغتیایي مراکزو ته، موږ په افغانستان کې تقریبا په حدود د 2400 روغتیایي مراکز لرو، روغتیایي مراکز ته ستاسو مشوره وکي او د تغذیه د مشاورینو څخه د هغه سالم مشوره واخلي او د عملی کې ان شاء الله د دوی بعد د غستونز او مشکل لمنځه ځي او شودي به دوباره پیدا کی.
ډیر ښه ټکی ته مو اشاره وکړه، راځي چې لک په دې باندې تام سو، بیا به د اوریدونکو پوښتنې نور هم ځواب کو. همدا چې هر ماشوم په هر مور په طبي ډول چې کله ماشوم راوړي شودي لري، اما د موږ تاسو په ټولنه کې بعضې ستونزې موجودې دي، ممکن بعضې روایتونه وي، یو مور وای وای زما ما شودې تښتېدلې ځکه نشته شودې مې چې ماشوم ته ورکم، یا وېرېدلې وي یا همغه رنځېدلې د ولادت په وخت کې، دا وای شودې تښتېدلې دي او همداسې انتباه کوي چې شودې مې نشته نو راځه ماشوم ته پودري شودې ورکه. تاسو وای چې نه، په طبیعي ډول هر مور چې ماشوم زیږوي حتی دومره شودې لري چې کولی شي دوه درې ماشومان وروزي، څه کول په کار دی هغه مور ته چې همدغه سي انتباز انت ورکي چې زما شودې نسته، ماشوم په هغه نور شودو باندې روغ دی کې په پودري شودو باندې، او ورسته بیا همداسې په طبي ډول شودې ورنه کې شودې هم ورسره کمیږي.
د دې لپاره ما مخکې اشاره وکړه چې موږ په کلینیکونو کې د تغذیه مشاورین لرو چې هغه تقریبا شپږ ورځې روزنه لیدلې په دې حد. ډیر زیات عوامل کېدای شي، یو مور مثلا ماشوم ته په درست شکل د ماشوم خله خلاص نه شي، یا غ پوزیشن د پچی په کوم پوزیشن ماشوم نیول شي هغه کې ستونزې ولري، بل اخر ماشوم په شودو نه مړیږي او دا ستونزې مور هم داسې خپل نفس اعتماد د لاس ورکي. نو ډیره لپاره مایندو ته د ما توصیه داده چې کلینیک ته روغتیایي مراکز ته لاړ شي، هغه عملا ماشوم د مور غږ ته اچي او دا د شودو ورکولو پروسه مشاهده کوي، چې په دې کې په هر ستونزه په هر ځکه موجودی مور ته په همغه مشوره ورکي، مور دوباره غواړي کلینیک ته تکراری چې ترسو دا ستونزه حل شي.
حیواني شودې کاریږي په اکثرو سیمو کې، ماشوم چې پیدا سي یا د وزې او یا هم د میګي وز شودې ورکوي، ممکن کله کله د غوا شودو نه هم استفاده وسی. کله که سی ورچا پیخيږي سپارښتنه مو څه ده، کوم شیدې د کوم حیوان ګټورې دي حداقل هغه ماشوم له خوارزواکۍ نه ژغورلای شي؟
پټوله کې ما محکمې اشاره وکړه چې منګه د مور د شیدو ځای نیونکو ډیر په خاصو حالاتو کې استعمالو. د ما ګرانو هیوادوالو ته توصیه دا ده چې دا د تغذیه په علم کې قطعاً اجازه نشته چې د غوا یا د وزو د شیدو استفاده وکړي شي، مګر ډیر په خاصو حالاتو کې. په خاصو حالاتو کې دوی په خپل سر هیڅ کله همدا کار نه کوي، روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. حتی د تغذیه توصیه دا ده چې کچیر ته مور خدای نه خواسته مړوي، دوی ته باید د دایې تدارک وشي، یعنی په کلي کې هغه ښځه چې بل ښځه تدارک دی ورته وشي چې شودې دی ورته په بیا واخیستل شي، انساني شودې. او کچیر ته هیڅ امکانات نه وي نو بیا د روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، هغوی ورته مغه فرمولا سنجي چې کوم فرمول په اساس دوی شودې واخلي. په خپل سر دې هیڅکله نه دی غوا او نه دی وزې شودې نه شروع کوي. په وړیا ډول دا مشورې ټولې وړیا او مفت دي، فقط یو ساعت به د دوی یا دوه ساعته ځای شي چې هغه به کلینیک ته مراجعه وکړي او مشاوره به ورته لازمې مشورې ورکړي. د هغه نه وروسته دوی تصمیم نیوای شي چې کوم ډول شودې ورته شروع کړي، آیا د شودې ورکولو یعنی هغه استدباب شته یا نشته.
سلامت و سهی کور ودان، ډیر مننه ډاکټر صاحب باوري. ډاکټر صاحب محمد وزیر حامد د عام روغتیا وزارت د تغذیه مشر، ستړي مشي مخکې موږ لکه خبري وکړې، همدا چې اندېښنې شته په نړیواله کچه چې په افغانستان کې ممکن سږ کال څه باندې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارزواکۍ اخته سي او 1 میلیون ممکن که توجه ونه سي د مرګ کومې ته ولاړ شي، رښتیا هم د اندېښنې همدومره پر ځای دي؟
مننه لودین صاحب تر هر څه د مخه تاسو او تاسو ټول اوریدونکو کوم سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نو دا ارقام خو موږ هم تایید اوس په افغانستان کې 1.2 میلیون ماشومان شدید سوی تغذیه دي او 2.2 میلیون ماشومان متوسط سوی تغذیه دي او ورسره 1 میلیون شاوخوا میندې په سوی تغذیه اخته دي. دا چې مړینه به اتمن 1 میلیون ته رسیږي دا د منلو وړ نه ده. ممکن هغه د بیسري په اندازه باندې ماشومان تمرین مړه شي او باقي نور ماشومانو ته موږ د تراویح پروګرامونه لرو. یونیسف خپله وعده کړې ده چې د 1 کال لپاره موږ د تراویح مواد لرو ورته. نو نه پوهېږم چې دوی دا خبره څنګه کړې، په کوم اساس کړې ده، دا ډېره علمي خبره
نه ده. مثلا ارقام ډېر هیښوونکي یا ټکان ورکوونکي دي. نو ډاکټر صاحب راځي په دې خبرې وکړو چې اوریدونکو ته چې زموږ او تاسو غاوري په کلیو او بانډو کې او دغه راس په ولایتونو کې عام روغتیا وزارت همدې کال لپاره سره لدی چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې شته څه چمتووالی لري؟ له یونیسف پراته WHO او نورو خیریه بنسټونو څومره ډاډ درکړی د روغتیا په برخه کې، خصوصا د خوارځواکۍ په برخه کې کلک ضرورت هم سو؟
اصلا لودین سه محترم په دنیا کې د یون ایجنسی سری په اداري برخې لیډینګ لري، خو منځ کې یو خاص تعامل لري د نیوټریشن یا د تغذیه برخې لیډینګ د یونیسف په غاړه ده. نو دی په دې برخه د لیډ مسولیت لري، خصوصا په ایمرجنسی حالاتو کې په دنیا کې لیډینګ دی په غاړه اخلي. نو په افغانستان کې هم تقریبا نیوټریشن ان ایمرجنسی کې ده. نو د ام بي پروسس باندې موږ ډیر تعامل یونیسف سره ده. WHO هم خپل خدمات لري، خپل همکاري لري د سوی تغذیه داخلي ستر ماشومانو په تداوی کې. همدارنګ WPP خپل خدمات لري، خپل همکاريان لري موږ سره د اوپی د مامیا دي هادي متوسط خوارزګي او ځواکي د تداوی په برخه کې. نو نور ادارات سره هم موږ په تماس کې یو، په منظم ډول باندې د همغږي میټینګونه لرو، ضرورتونه مشخصه او منابع سره منسجم وو او انټیګریټ شوی سره. نو هر ورځ تقریبا د موږ په دې برخه کې میټینګونه روان وي. نو ان شاء الله د څه ستونزه چې موږ وایو چې سوی تغذیه د تداوی پروګرامونه مختلف کړي وي ان شاء الله نسره. خو مجموع کې سوی تغذیه رامنځته کېدل دا یو بل بحث ده. سوی تغذیه ولې رامنځته کیږي؟ ډېر اسباب لري. نو دې برخه کې بیا د ټولو سکتورونو کار کول پکار دي، او یا دوامدار د کلونو کار ته ضرورت ده چې افغانستان کې سوی تغذیه کما یا صفر درکته.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو اتمن دغه ارقام چې اوس لري په امر اختیار وزارت کې چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه پرتل کړي مودې له تیر کال ارقام سره، دا ارقام څنګه زیاتوالی خي، کم زیاتوالی خي، او کنا زیاتوالی مثلا یو څه اندېښمنونکی؟
نه لوزین سه محترم، د ډیټابیس ارقام موږ سي مطالعه کو. تقریبا دا کلونو راځي چې تغذیه په افغانستان کې وجود لري، او ارقام د سو مسلسل کلونو تیر کلونو په اساس باندې دومره ډیر لوړ نه لیدلی، او دا باید لوړ تللی وای ځکه چې اوس خو اقتصادي شرایط نسبتا ټکنی دي، او اقتصادي فعالیتونه خراب دي، او تحول منځته راغلی اسلامي امارت سره سیاسي برخې دنیا تعامل په ډول باندې نه روان لکه چې مخکې نظام سره. نو دا مشکلات دي باید سي وی سي سي تغذي ارقام یو څه لوړ لږ کې، او دا طبيعي دی باید لوړ تللی وای. لیکن دا څنګه ده چې سي تغذي 1 میلیون ارقام په د شپږو یا پنځو میاشتو کې رامنځته شول، او مخکې نه و. مخکې هم دي هتل لك نه لك شوقه باندې سي تغذي شدید ارقام لرل، او همداسې د متوسط سي تغذي ارقام هم په همدې لیول کې و. او اوس وزاره هم دي موږ سي تغذي لرل ارقام لوړ تللی دي، خو دا څنګه ده چې
بله. او ډاکټر صاحب داسې اندېښنې دي چې تاسو ویل چې په سیاسي برخه کې تعامل د نړۍ تغیر شوی د پخې کچ نه دی چې پخوانی حکومت سره وو. داسې راپورونه وو د امر روغتیا وزارت مرسیال هم مکتتایید کړ چې په ځینو ولایتونو کې حتی په کابل کې روغتیایي برخه هم سیاسي شوې ده. هغه مرسته چې په خاور سره نړیوال بانک یا نور موسسو کولې هغه مرسته اوس نسته. د تغذیه په برخه کې کلک زره تام سو په کابل له ولایتونو کې د تغذیه د پروژو ملاتړ کوي نړیوالې ادارې یونیسف او نور ادارې، او کنا دغه برخه هم یو څه زیانمنې شوې دي له نړیوالو مرستو؟
نو په تغذیه برخه کې خوش بختانه یو خبره ځکولای سم چې د موږ همکاران یا هغه کسان چې موږ سره په تعامل کې وو وی خپل مرسته نه دی شاستوی بلکې لا زیات سوی د بشری پان په افغانستان افغانستان ته پروس کې ډیر زیات را روان ده. نو اکثر دایمن فعالیتونه د بشری پان نه تمویل یو ان شاء الله فعالیتونه تر خو ډیر خ روان دي او د سید غزی تراوی مراکز ته ځاتوالي مونږ عملاً پیل کړل چې ټول افغانستان په ټولو سیمو مراکز کې سید غزی تراوی مراکز ایجاد کوو عملاً تر باندې کار جریان لري.
بله او په خو د سراپور نه و چې بسترونه ډاک دي خصوصا د کابل له صحت تفل رختونه راپور د غسل ولاتونه راپور چې هغه د ماشومان د خوارز واکې رختونونو کې بسترونه ډاک دي څنګه اوس د رختونونو وضعیت څه ډول دی رختونونه څومره ورتیا لري کده رښتیا هم د غشمیري خدای مکر رښتیا ثابتيږي او 2022 کال کې چې اوس په پایل کې وضعیت خراب کیږي چمتواله لکیفي په لور ورته څومره دی
نو لوځین سه مازرم د دې بسرونو د کوالي موضوع عادي خبره ده. یعنی په خو هم د تیر کېدل کې بسر په ډاک سو به موږ ریپرینګ سیستم نه کار اخیسته یو ماشوم یو شپخانه نه بل ته ریپر کا وو اندرا گاندی شپخانه باندې لوډ زیات ده خو په مجموع کې د سوی ترازی په هغه باندې په تداوی مراکز باندې لوډ دومره نه زیات وي خو موږ نو ویل دي